اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه هم په خبرونو پیلو. د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیره شپه یې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی، د طالبانو نوي پریکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي انستیتیوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تیره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او ښځې او نجونې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور، هر نازېږېدلي ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوتونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوتونه د نجونو پر مخ بند کړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمنی د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حملې وروسته پیل شو او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا شلو کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرۍ شوی وینا د لوستلو په محل ویلي په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د ښځو د حقونو تر مسایلو پورې ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. چیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستې و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاوه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیون یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکوي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه لخپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپله خبرتیا کې ویلي دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابې شي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفادې خپلو کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وایي نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. زبو ژخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د اسلامي همکارۍ سازمان فرانسیا او نورو په افغانستان کې د نجونو پر طبي زده کړو بندیز د نه توجیه وړ وباله. په کندهار کې د هوا له سړېدو سره تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې. ملګری ملتونه وایي شایي سژنې ژمی د میلیونونو افغانانو ژوند ته خطر پیښ کړي. یو شپیر خلک بیا وایي د هوا له سړېدو سره د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي.
ژمی چې کېږي ګاز د کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي. خو خلکو پیسې هم نه لري دومره خو ګاز هم لږ جیګ شوی دی اوس.
په خوست کې د سړکونو پر څو پروژو کار پیل شو.
دا دوړه دورې جوړېږي په دې دوو دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سهولت شي. غاټ موټر به په طرف شي وړه موټر به بداوي طرف پر شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په طبي انسټیټیوټونو کې د شزو او نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام کې فرانسې په افغانستان کې دا پریکړه نه توجیه کیدونکې بللې ده. لبلې خو د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی پر دغه اقدام خواشینی څرګنده کړي او ویلي دي چې دا به د افغانستان پر روغتیايي نظام ناوړه اغیز وشیندي. جرمني ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې لا وړاندې د طالبانو له لوري پر دغه بندیز خبرګون شو دلیده. په همدې حال کې پرون په هرات کې شمیر شزو او جنو د طالبانو د دې پریکړې پر ضد لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
فرانسې د طالبانو هغه فرمان وغنده چې له مخې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې د شوزو او نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی. وړاندې لیکل شوي فرانسه به د طالبانو لخوا د بشري حقونو د جدي او سیستماتیکو سرغړونو غندنه وکړي چې د بیان له مخې موخه یې د افغانستان د نیمایي نفوس حذفول دي. فرانسې له طالبانو غوښتنه کړې چې پر شوزو او نجونو ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوهنې او روغتیا په برخو کې د ملګرو ملتونو د بنسټونو پروګرامونو او نا دولتي مؤسسو د بشري پروژو له لارې د افغان شوزو او نجونو ملاتړ ته ژمن پاتې کیږي. د طالبانو د مشر د نوي فرمان له مخې د سېشنبې له ورځې په افغانستان کې طبي انسټیټیوټونه او تعلیمي بنسټونه د شوزو او نجونو پر مخ تړل سوي دي. دا اعلان د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په افغانستان کې طبي انسټیټیوټونو ته سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو دا پریکړه مایوسونکې بللې او په دې باب یې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي دا ډول پریکړه به نه یوازې د افغان میرمنو اساسي حقونو ته لوی ګوزار وي، بلکې په افغانستان کې به د روغتیايي خدمتونو پر نظام ناوړه اغیز وکړي چې له وړاندې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، جرمني، د بشري حقونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د شوزو او نجونو پر تعلیم د لګول سوي بندیز په باب اندېښنه ښولې وه. په افغانستان کې ښځینه محصلانې وایي چې د طالبانو د وروستي فرمان له کبله په بشپړه توګه نهیلې سوي دي. یو شمېر یې پرون په هرات ښار کې لاریون وکړ. یوې ځایي ښځینه خبریالې چې په امنیتي ملحوظاتو یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله د لاریون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در شهر هرات شماری از دختران دانشجو
په هرات ښار کې یو شمیر ښځینه محصلانو لاریون وکړ او غوښتنې یې وکړه چې د زده کړو حق دې ورڅخه نه اخیستل کېږي. د دغو محصلینو په وینا زده کړه د دوی حق دی او باید د نجونو د زده کړې مخه ونه نیول شي. دغو نجونو وویل چې د دوی یوازینۍ هیله همدا طبي انسټیټیوټونه وو چې د اسلامي امارت د نوي فرمان له مخې د دوی دا ارمان او هیله هم ترې اخیستل شوې ده.
د همدی اونۍ د سیشن بی پورس په کاپیسا کې هم د طبي انسټیټیوټ یو شمیر ښځینه محصلانو لاریون وکړ او خپلې چپنې وسوځولې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پوهنتونونه هم تړلي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کندهار کې د حوال سړېدو سره په ماشومانو کې د سکاروي یا سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي یوازې په تېره میاشت کې له 2044 څخه زیات ماشومان د دغو ناروغیو له امله روغتون ته ورول شوي، چې له دې ډلې څخه 340 ماشومان په جدي حالت کې بستر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه له ناروغ ماشومانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي، چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. کندهار د سپین ولداکل سوالي وسیدونکو لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینې بغل د ناروغي لامل میرویس روغتون ته راوړی وای، په خپل کلی کې درملنه ممکن نه و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا کښنه ټول کور په ځغره کور نه جوړ وسو. د 5 ورځې ما بعد هم دته لیرا وستي راول د سینې بغل دی نشپم بیا وساته کې جن نشپله نه مده چې لیرا خلی او څه بار جواب راکړ کښته یې اوس نه دا دی ورسره ولسمه بوته کی اتم دفتر لوی د خانیا په بولده کې صدا کله کې ستر کیږي. ولې نو واره سی واش پای واره ملته کړو هغه څه دغه بار جواب راکړي یو څه څنګه داسې په خانیا ته ارم بیا د شپې په 12 کې به د لیرا وستي.
د میرویس روغتون د ماشومان وارد په دهلیزونو کې د ناروغ ماشومان د میندو او پلرونو ورده کتارونو جوړ سی. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار د ارغسان ولسوالۍ اوسیدونکي بیبی عائشه خپل ماشوم چې اوږدمهاله او سخت خوی کوي دلته په میرویس روغتون کې بستر کړی. هغه وایي په سیمه کې د روغتیایي خدماتو نشتوالی دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي. روغتیایي چارواکي وایي کندهار کې د یخ څپې له راتګ سره د لویانو په ګډون ډېر شمېر ماشومان ناروغان سوي چې زیات یې په سینه بغل اخته دي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر هدایت الله حکیمي وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس له امله په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو اخته سوي، چې یوازې په تېر یو میاشت کې شمېر 2044 ته رسېدلی چې 14 مړه سوي دي. د ده په وینا د ماشومانو د کورنیو د بېغورۍ له امله ماشومان په تنفسي ناروغیو اخته کیږي.
موږ تنفسي ستونزه په تېر میاشت کې ټولې مو چې په پیډي کښې او په ان پیشنټ کښې یعنې په داخل بستر کښې مو درلودې 2044 د دې جملې څخه مو 324 بستر کړي دي او همدارنګه 14 مړینه موږ د کوچنیانو د تنفسي ستونزو څخه په تېر میزان میاشت کښې درلود. همیشه اوس موږ د میزان د میاشت څخه تر جدل ورپورې تنفسي ستونزې ډېرې خاصن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیاتو خلکو د غربت له وجې څخه چې کوچنیان ته امکانات نه لري چې ګرمې خونې ورته جوړ شي یا ګرمې جامې ورته واغوندي، نو په لحاظه د تنفسي شمېر مریضانو د یخ په موسم کې ډېرېږي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته یې ډېره پاملرنه وکړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سخت شمی شایي سږ کال هم د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمیشنری وایي د ژمي په مهال له زیانګالو کورنیو سره ژمنیو مرستو ته دوام ورکوي. دا اداره اندېښنه لري چې د بودیجې کموالی د دوی د مرستو چارې شایي اغېزمنې کړي او دا کار د هغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنې شي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په اصل کې چې د ژمي راتک د شاوخوا دوی اونې پاتې دي، په افغانستان کې د بېوزلو کورونایو د ناوړه وضعیت په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه منفي شلو سانتي ګراډو ته رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي ژمی د هغو کسانو لپاره تر ټولو سخت دی چې له بېوزلۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یونیسیار بر افراد آسیب پذیر در سراسر کشور
یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو د دودیز بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمبلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تود ساتلو وس نه لري یا کورونه جوړوو یا ترمیموو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی په اکتوبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې اوس مهال له 8 میلیونو ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د نصیب یاد په څیر په افغانستان کې ګڼ کسان وایي چې د ژمي راتګ ته د دې لپاره اندېښنه لري چې د هر شي بیې لوړې سوي دي.
او لړکی به خېر ګران دي، تر حد زیات ګران دي، یعنی له مخ کې نه څو چنده زیات سوي دي، به زیات سوي. په اصل کې مونږ ورو دا اوس طالبان کوم امر کړی د ځنګلونو د نه وهلو نو له دې وجه ګران سوي دي او ځین وخت د لارې بندي د نور یوادوم ناراضي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوره هیسی د نور ستونزو ترڅنګ د سونتوکو د بای لوړیدل هم د خلکو لپاره یو مهمه اندېښنه ده. په ورستیو کلونو کې د بیکاری، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له کبله ډیری خلک نسی کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین توکي برابر کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي ژمی تر ډیره د زیانګالو کورنیو لپاره سخت وي.
بودیجه محدود بر ارائه کمک های بشر دوستانه تاثیر گذاشت.
لږه بودیجه د بشر مرستو پر رسول اغیز لري او دوام به ولري. یونیسیار په افغانستان کې د افغانانو د مرستې لپاره 215.9 میلیون ډالر ته اړتیا لري او موږ د 215.9 میلیون شاوخوا شپېته سلنه ترلاسه کړې ده. دغو کسانو لپاره اندېښمن یو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوي، ځکه چې ژمی نږدې دی او ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنۍ لپاره تر ټولو سخت وخت دی چې د تاوده پاتې کېدو سرپنا او خواړه موندلو لپاره مبارزه کوي.
د سرپنا نړیوال کلاستر یا جی اس سی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری او نورو اړوندو بنسټونو سره په ګډه کار کوي، د نومبر پر 22مه په یو راپور کې ویلي و چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې 600,000 اړ کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
دعوت په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سونتوکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بای له لوړېدو شکایت لري. دوی وایي د لرګیو د بایو د زیاتوالي ترڅنګ په وروستیو کې د اوبلن غاز بای هم لوړه شوې او د یو کیلو یې تر شپېته افغانیو پورې لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو خروار لرګیو بای چې په تیرو کلونو کې به د اته زرو څخه تر نهه زرو افغانیو پورې وه سږ کال تر دیارلس زرو افغانیو پورې لوړه شوې ده. د دې موضوع جزئیات له عبدې سپوږمۍ واوري.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن غاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره غاز وکاروي. تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی وو او ویلی وو چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیه د دیارلس زرو څخه تر څوارلس زرو افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي. خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهیم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته غاز مخکې په پنځه څلوېښت او شپږ څلوېښت روپۍ و اوس په پنځوس افغانۍ رسېدلی فی کیلو او لرګیو مخکې په شپږ زره او خروار اما اوس خروار د لرګي په دولس زره یولس زره د لسو زرو نه پورته د قیمتونه او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولی چې خپل ماشومانو ته بلکی او خپل کوټه ور باندې ګرمه کی.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن غاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له څو ورځو راهیسې د غاز بیې لوړې شوې دي. د دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل
غازونه زیر بشپاګر په دکسې و ده خو زما چې کیږي غاز کم هم کیږي او د خلکو مصرف هم ډېر کیږي خو خلکو پیسې نه لري دومره خو غاز هم لږ دکسې و ده.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دسمبر په پنځمه د خوست ښار په بیلابیلو سیمو کې د نویو سړکونو څلور لارو لښتیو او ګلدانونو د جوړولو په څلورو پروژو کار پیل شو. دا پروژې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په دې پروژو کې به د لنډمهال لپاره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
خوست ښار چې په پخوانی یا د یوې ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته په کتو جوړ شوی او د خلکو او موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله یې پراخېدو ته د هرې ورځې په تېرېدو اړتیا ډېرېږي. په کې د ډسمبر په پنځمه د سړکونو لښتیو او څلور لارو څلور نوې پروژې پیل شوې. په یادو پروژو چې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې درې نوي میلیون افغانۍ لګښت کېږي لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهال لپاره د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو یو تن کارګر عنایت الله مشال راډیو ته وویل
دا دوړه دوري جوړیږي په دې دوه دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سهولت شي. غاټ موټر به په طرف شي وړه موټر به بداوي طرف پر شي. زه په دې سړکونو کې لګیم او خپل مطلب په دې سړکونو کې مقام برابر شوی دي. زه کور کې کم لګیم دا سندره مزدورون دا څومره کسان چې وکسي دا مزدورون په کې لګی دي.
تر اوسه په خوست کې یو مهمه ستونزه د سهار او مازدیګر لخوا په عبوري لارو خوست ښار ته د داخلېدو او وتلو پر مهال د موټرو ځنډېدل دي، خو خوست ښاریان تمه لري چې د نویو سړکونو او جادو په جوړېدو سره به دا ستونزې هم راکمې شي. یو بل تن کارګر اسماعیل ویل
دا ستونزه وي چې برانو بس لارې به ټولې باندې وي، خاټې به وي، موټر به نه شو تللی، او اوس دا لارې ټولې آزادې سولې. موږ به مخکې سګې روان شو، په 12 بجو به رارسېدلو، اوس دا پختي راورسېږو. دلته درې نیم سوه نفر په دې پروژه کې لګیا دي، دغه نور استفاده کې یو کلي ځوانان ټول کې مصروفه دي، زه خپله کې مصروف دي کار کې کمه.
یو بل تن کارګر عزیز الرحمن ویل که چیرې دا ډول پروژې نورې هم پلي کېږي، په دې سره د یو شمېر ځوانانو د بېکارۍ کچه راټیټېږي.
دغه دوې درې میاشتې کېږي دلته مو کاروبار جوړ ده، د کور نفقه ګټو ښه ګزارم پکېږي. الحمدلله دولت ته مو غوښتنه ده چې نور داسې پروژې په کور وچي چې د بېکار ځوانان مصروف شي.
د دې څلورو پروژو د کار په پیل غونډه کې خوست ښاروال بسم الله بلال وویل چې سږ کال د ښار لپاره ټولې 22 پروژې پلان شوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو پروژو کارونه هم پیل شي.
په کوم وخت کې به نورو پروژو اختتای انشاءالله وشي. همداسنې موږ د بازار لپاره اواز لایټینګ پروژه لرو چې خوست بازار لپاره به یعنې خاصه ښکلا وګرځي، نو انشاءالله هغه مراسم به په کوم وخت جوړوو چې هغه افتتاح وکړو.
که څه هم په خوست کې سوداګریز کاروبار د پام وړ پرمختګ کړی او د غلام خان پر لاره واردېدونکي توکي له دې ځایه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته وړل کېږي، خو د ښار د سیمې د کوچنیوالي له کبله یې پراختیا ورو ده. د خوست اوسېدونکي غوښتنه کوي چې ښار د پراخ او په هغه کې د اوسمهالي ټولنیزې سوداګریزې او استوګنیزې اړتیاوې په پام کې ونیول شي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په اروزګار ولایت کې د لرګیو بخاري جوړونکو صنعتکارانو د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ژمي پر راتګ سره د بخاريو جوړولو لپاره د دوی کارونه زیات شوي، خو بیا هم د بهرنیو په ځانګړي ډول د ایراني او پاکستانی بخاريو وارداتو د دوی د محصولاتو بازار خراب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت وجې ته ځانګړې پاملرنه وسي. د دې په وینا د ځایي محصولاتو لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغېزمنې کړي دي. صنعتکاران له حکومته غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي، په خپلې ګڼ شمېر شاګردان روزلې دي او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو پلاس جوړسو بخاری پر کړی دی.
ساری نشتا جوړه کوم جوړو غره دا یو رقم بخاری دی لنجي مزور توای ایو بخاری دا بل رقم دی چری بخاری مزور توای دا وچ بخاری دی دا غبی ام چری بخاری ور توای دا بیا ام ایو بخاری دی دا هم په شار کې شاګردی کړی دی یې کړی دی دی بیا په روز کال دوا کس نور شاګردان وروز لاغه قانونه وږي وس وکاس نور سره دی نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وای د ځای بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
بوت بخاری کاری دا زموږ خاص نه کاری نه دي دا خلک بوت لري دا بخاری ف ورما کی کارم کی دا غاز نه ما سبه سندلی لاندې کړي بالا د څو کړي بالا نحنو غرض خو نه ته یو غاز دبر.
محمد نبی په ترینکوټ ښار کې یو بل صنعتکار دی، دی هم بخاری جوړوي.
هغه بخاری باندې چې موږ کاروبار مره ډېریږي نو هغه بخاری چې تر اوسه هغه نازک کیږي دا بخاری چې دا ډبه دي دلته چې موږ ګرانه وته او هغه ارزانه ورکی نو هغه برز موږ نه وړي هغه نازک وړي هغه بیا لږ ارزانه دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله حکرمه وایي هڅې کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي او د بهرنی وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسي جوړې کړي.
دغه وروسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسېدلې دي نو په اورزګان ولایت کې داسې کوچني کارونه ډېر سوي دي او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داس کاروباریانو ملاتړ وکړو پر ملاتړ او دې ته دا ډاډ ورکو کړه د دې لپاره کوم ستونزې دا غته حل په مخه به موږ پر همکاري ورسره وکړو.
په روزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالی خلکو لپاره د روزګار یو مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنۍ وارداتو د محدودولو سره تړلې دي. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي، بلکې د روزګان خلک به د باکیفیته او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دے، او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سرے.
پر ریڈیو سربیر آزادی ریڈیو پہ خوال رسنوی کی مندلے شئی، ہم داراز پہ انٹرنیٹ کے زموش بے پانا پہ یاد لرے azadiradio.com. لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدو. د خبرونه په دوام کې د دې سات لاند خبرونه واوري. د افغان شزو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د نجونو پر تیبیز دکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په چیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوښ نه دی نیولی، او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي، او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېربن مرکل پرون پنځشنبه د جرمني د پارلمان د یوې کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوي اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه لخپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کوي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې طالبان پر هغو بهرانیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي، او همشایي په دې هیواد کې د سفر په محل د تروریستي برید یا تښتونې ښکار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خطرناک بللی او لخپل وګړو غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړې توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوې تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندي نه دی، او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړې چې بهرني وګړي په ځانګړې توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکي هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي، او د سختو قونسلي محدودیتونو له امله د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د خبرداري په داسې حال کې دی چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بې غورۍ تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویممو مرموز که واقعا قسمت افراد
توزی و ملکی وگری ده هری دستی سیل مخی چوی پا پتا و مرموز تول وشل کیگی ده کچا پا جوزران ولایت که ده تیر پا پر تلازیت شویده از مگزوانان پا بیلا بیلو پا المولو کرونو بسی او وجنیه بیای و روز ده کورنیو تا وی چه گواک دخمنه لرلی
د استرالیا حکومت د بیان په یوه برخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرانیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو روغتیایي کادرونو او د بشري مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه کافې رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوځي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلي نظرونه لري. پوزی کارپو اسدالله ندیم آزادی رادیو ته وویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینې هیوادونه له ډلې استرالیا خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډېره یې لامل سیاسي او فرهنګي دی، دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دي پیژندل سوي نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي سي.
خو احمد خان اندړ وایي
که چیرې حکومت د دغه پیښو مخه ونه نیسي دا به په دې معنی یې چې په دې کې د ځینو کړیو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه اوسنی وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپلو وګړو ته خبرداری ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یادې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبره شوي راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعاوي کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي دا څومره زیان اړولی سي په خپله شخص، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدي صاحب، روزو دي ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه یې دغه هغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او دا کومې بدې پایلې لري؟
په دې باندې اول راته وغږیږي.
سید، ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او ستاسو همکارانو ته ستاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیره ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده. په افغانستان کې خوب ځانګړي ډول باندې دغه موضوعات ډېر زیات پیښیږي. د چا په شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخلې حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې د چا په ژوند باندې، چا په شخصي حریم ته ورسو او په هغو باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډېرې سیمو کې دود ګرځېدلی دی او فرهنګ رواج شوی ده چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو. او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیزې رسنۍ کاري شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډېره غټه موضوع ده. تر ډېره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شعوري ډول باندې په دې باندې پوه شوي نه وي، شاید زده کړې نه وي، زده کړه ونه کړي. دا به تر ډېره دوام کوي. تر ډېره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آګاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي. غږېږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږېږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې سي وغږېږو.
بله دی حال لارو تا ورست راجو اوس با تاسو لخپلو تجربو راتو ای خواهوشا دوستان وینه گوره دای لات سکی دلیسی چی او نفر خپل جوان پریگ دی خپل چار خپل کار دای پزای پریخی او دی نورو کارونو که مداخله نورو تلار خوانه دی نورو پا شخصی مسائلو که خبری کول تر کم ازای چی تاسو دی موضوع تا متوجه شوی استی ایلاتی چکی دلیسی؟
ولا ایلاتونو خون مختلف ایلاتونو لری بطولانه که لو علت داده چی بخپلا دی کورنوی لوخا بخپلا ما شمانو بندی چارانم نستا اگه دی نزارت پسم دول بندی نکی که ده هر چی لیوی کورنوی نپایل کی گیا و بیا روست پلوی که مگه گورو چی دی افغانستان حالا دقه سی دی پکومت اولانه که چی پانزوس کالش پیت کالا جنگ تیر سوی وینات من دیگو رزنی موضوعات بداوی دیگو دی پیتاوی موضوع بداوی دیگو دیو مجلس موضوع بداوی دی پیو کورتا کی پا یو بل جی مجلس کی موضوع داوی سی مثلا چا بندی خبری وسی چا پر جوان بندی خبری وسی ان دا شیان ستا بیکاری دا خلق وچ کلو بیکار وسی نات من بده چا پر جوان بندی خبری کی تر سو چی خلا کورنۍ نه تغیر را نسی هر روز یو نوې شی زده نسی هر روز ماشومان ته نوې شی ورزده نکلو د نور خلق قران دی باندې مهربانه ونه وسو نو تل مثبت بدلونونه ته سترګې پلار ونه وسو نو دا به تر ډیره پوری زمګه پټولنه کې پاتې وي دا شی د نور چا پر جوان بندی خبرې کو بل چا بندی د سین انتقاد کوسی اصلا موږ د غسر لیدلی منو وی یا غپیژنم نو زه اکثر وخت کې د خلک ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره اصلا کې هغه کس د لیدلی نه وی یا سره ملګری نه وی شناخته نه وی یو بل څوک وی خو دغه پاړه باندې د بغیر کې خبرې کیږي دا حق به یو څوک چاته ونه کیږي او چا باندې خبرې وسی نو دغه سې ډیر مسایل شته چې ټولنه منفی لوري ته بیا یو څوک د چا شخصي اړین ته داخليږي
bale یا ټولنیز رسنۍ دی بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب و سی د نور رضی پاک لبانې خبرې کیږي څه فکر کوي که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنکړل سي چې هغه راځي نن ورځ په یوه پسې سبا په بل پسې خبرې کوي یا خبرې تاسو خبره حقیقت منه لري دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی سي؟
اغلب رښتې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر هم دا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو بوختیاوي مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی سي هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړ چټک وده وکړله چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره شرم کار وبالو هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو خپلې کورنۍ ته متوجه واوسو تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې اول هغه خپل کورنۍ را جوړه کړو خپل ژوند منظم جوړ کړو د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه هم برابرېږي ښه ده د سی لزانه دغه اصلاح شروع کوم هغه یو کیسه ده سی وای کوم سره د شپې د تعجود د مونسته هغه پانسی ده لایو د نور کسان ویدو ملګری ویدو د الله پاک ویلی سی څنګه ګور استا عبادت کوم او د نور خلک ټول ویدې په دې وخت کې یو سره برابیدار سره د مونسکون کې ته ویلی سی دا کات خپل عبادت کوو نو زموږ شیطانی بلی ورته کوي هدف دلته دا ده سی د خپل کارو د بعد موږ لمړی توبر کوو د بل چا په کارو کې کار ولرو نو کله چې خپل لمړی توبونه او پیژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې واریږي
د تو کسانو مسئولیتم کله ګټه واځي کې ډیر بخي هغه چاته خبرې کیږي
او یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي اول خو خدای دې ارزښت ورنکړل شي پیدا چې پرته له خبرګانه بل ګټه نه لري که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه هم دغه وایي چې موږ څه ولې خبرې کیږي په ټولو غوره خلارې دا ده چې چیرته خبرې هم کیږي او مخنیوی نه کیږي نو هغه چا پسې خبرې کیږي هغه به دې ته ارزښت ورنکړل شي د چا خبرې غیبت دې ته به احمد ورنکړل شي په دې باید انسان هم پوسیشې غیبت مداخله د ډیرو ځای په خلکو کار ده که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دی خپل نو د دې کوم شی نه کمیږي په دوه باندې کوم منفی تاثیرات با یو لن وحال لپاره وی پی خو کاغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نور د سی وکټو هینامیز خبرې کوي غیبت کوي دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار ده د مثبت خلکو کار نه ده یا د سی پر مخسل خلکو کار نه ده سی مثلا په ټولنه کې چا په سی خبرې کوي او یا پرته له دې نه چې چا کې څه وی په دې باندې انتقاد کوي د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده چې ته په چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا
سیو رواج وی یا دونه وی یا سیو شی وی چې خلکو ته ګناه ښکار کیږي هغه په دې ډول باندې نه کیږي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نیوکه وسی یو څوک ته دا کار کوي دا کار ښه نه ده ښه دا ده چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبرې وسی نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سي او د شخصي ژوند ته داخل شو شخصي حریم ته داخل شو ښه دا ده چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموما کې بحثونه وسي هغه د راډیوګانو له لارې وي که د ټولنیزو رسنیو له لارې وي یا مثلا مکتب کې وي مدرسه کې وي نورو ژو کې وي نو تر ټولو غوره لاره بیا دا ده چې مثلا که موږ نیوکه کوو انتقام کوو په عمومي ډول باندې وغږېږو چې دا د ټولنې د خلکو لپاره هم ګټور دي که مداخله مې صحیح مداخله ده قانوني مداخله ده موږ قانوني مداخله کوی سو خو موږ په یو چا په شخصي ژوند باندې لګېږو او مستقیمه تر انتقاد لاندې راولو یا مثلا توهینوي دا به انسان چې مستقیمه یو چاته یو څه وایي هغه په دې باندې خنخ کاری کې مناسبه نه ده
یا خو داسې چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړ وي د چا په ژوند کې څه مداخله کوي بل موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کیږي مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالیو په اغوستلو کې د دوی په تګ راتګ کې په موټر کې د موسیقي د غږولو کې دغه ټولو مسایلو کې مداخله کیږي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده په دې اکل راته وایي څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا
د افغانستان موضوعاتو ته وکتل چې په افغانستان کې خو خپله ډېرې زیاتې ستونزې دي هغه خلک چې مثلا چې دغه وظیفه لري امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي په خپله زما په فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو نو اول باید خپله پوهه ولري په ډېرو زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي په کلتوري مسایلو باندې خبر وي له افغانانو له دودونو نه خبر وي نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي داسې وي چې خپله هم یو سړی نه پوهېږي د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سړي کوي دا د قانون خلاف هم ده خپله د شریعت خلاف هم ده چې په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او ته په خپله نورو باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي په خپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي نو دا تطبیقېږي نو په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي نو ښه دا ده چې یو ریزانونه پوی کو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راغلي او خلک بد نه ترې وړي تګلاره غوړي سي هم مثبت نتیجه ورکي او هم خلک سره ومني نو په ټول خلار به هم دا زما په نظر سره
bale په ځوانانو باندې فشار راوستل په خلکو باندې فشار راوستل دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره دوی حق تر په لاندې کولای شي
حق خو څوک چاته نه ورکي او نه دا خدای پاک چاته ور کی په خپل اوسه کول غواړي ځنی په خان وای درې خبرې باندې ته هېری کول او یا ورڅخه دې ختیر سو خلکو وی لو خلکو وای او خلکو نو واوري دل دا شیان دي چې دوی ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نشي که تر هر شوار لاندې وي ځوانانو حقوق وي دي ته پیغلو حقوق وي په هر برخه کې چې وي دي ته باید ډیر زیات پاملرنه وشي
اتمان تاسو افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنه ښودل سي په خپلو خواریو په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي بیا یو ډول دوی ته ویل کیږي چې قانون دا رقم نه ده باید دا رقم واوسي د دې ځوانانو وضعیت د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې وي تاسو څه ډول ارزوئ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کیدلی تاسو عکس العمل به څه وئ
که تاسو په یو څوک لاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي دغه سری خولی چې جاب سره کولی دا ټولېدلې چې دا نه دي شي په باندې خل داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي جنجالونه هم رامنځته کوي خفګانونه هم رامنځته کوي دا نه یوازې سي مثلا ټولنه باندې فشارونه راځي په خلکو باندې فشارونه راځي ځوانان یو ډول شکنجه کیږي او ځوانان سره کدا ډول چلندونه کیږي په نورو برخو کې په نورو مسایلو کې نو اتمن دي مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورته
کوي حد اقل دغه ډول سخت تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي ځوانان دې ته مجبوري چې نورو هیوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني خو دغه ډول شیان چې د دې په هغه کې د دې توهین په هغه کې د دې کلتور ته سپکاوی کېږي دا بیا څو فشار سره نه مني او نورې په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل په یوه هفته کې تقریبا لاویا زره زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد باندې ووځي. حتمن دغه ډول مسایل به رامنځته شوي په ټولنه کې باندې. ځینې خلک تنګیږي، ځینې خلک د نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول دا وسه دي چې د ځوانانو پر راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. هر څه لپاره یو چوکاټ شته، هر څه لپاره یو قانون وي. موږ په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، یا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شو لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم د هرې ژبې درناوی وشي چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو نو د هر چا حق معلوم دی. هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه کې، که د حکومتونو په سطحه وي، د هر چا ځای، د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا خپل هېواد ته سر ښکاره کوئ چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي. مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپله په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کېږئ؟
خپل هېواد کې مې زیات پاتې سلو، نور نړۍ مو لیدله، نور هېوادونه مو لیدله، که سره پرتله کوي خو هغه خو د پرتلې وړ نه دي، ځکه په نورو نړۍ څوک په چا باندې کار نه لري چې تا څه رقم کالي اغوستي دي، یا د څه رقم ویفتان سټایل جوړ کړی دی، یا د ږیره شته یا نهشته. دا موضوع دلته نه ده مطرح په نورو هېوادونو کې، خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خفه کېږي، ځکه شل کاله وړاندې، پنځه ویشت کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو. یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي. نو هغه منفي پایلې موږ لیدلی دي او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلی دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، د اقل هغه لږ چیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي چې څه وسو یا څه پېښ شو. نو که بیا هم په یوه موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي او بیا هم هغه خپله زړه تګلاره باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک، دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس یې اخیستی وي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجودېږي د یوې ډلې ترمنځ او خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نه شي او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په ارامه چېرته واوسي او په ارام ډول باندې فکر وکړي، په ارام ډول باندې زده کړې وکړي، په ارام ډول باندې ژوند وکړي، چې نورو تر تاثیر لاندې رانه شي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي او د هغه په اساس باندې له خپلې کورنۍ سره ارامه ژوند ولري، او دې ته مجبوره نه شي چې مثلا خپل بچیان، مور او پلار پرېږدي او دې باندې ووځي.
بله، په آخر کې راځو د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هېواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او هغه کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي هغو ته تاسو څه ویل لرئ په همدې خپرونه سره راټول
کړئ؟ په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې د هر چا حق معلوم ده. د هیچا حق باید تر پښو لاندې شي. حتی که یو څوک چېرته ځي هم، کور ته ورځي، زموږ په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو بانډو کې، هغلته دروازه یو ټکول کېږي، دغسې کور ته یو څوک نه ننوځي، نه شخصي ژوند هم دغسې تسې. د چا په ژوند کې مستقیما باید هغه مداخله ونه
نسی شخصی حریم ته داخل نسی او یو چا سپکاوی باید نسی نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي او انسان د درناوي وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونخلو او درناوی ورته وکړو او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي انسانانو ته خیر رسېږي د هغې لپاره مټې ګډوهنونه دي لپاره چې انسانان ځان زړه تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي او د انسان هغه حقونه دوی ته وسپارل شي او دوی ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان. زیاته مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا و دیدونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دی وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ ټولنه او هیواد کې خبري وشولې او لمون سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي تربیخي چاري پرځ کې چیاس علامه مال او ملګری
دی رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده موسیقی
مالن خارے ہیں سگلتا نہ بہتر مالن خارے